د ماسپښین دوه بجې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت کې تر دریو بجو دا زما حق دی پروګرام خپریږي. د دې خپرونې کوربه نوري اسنوري دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن د اړوندو موسسو د فعالیت د بندېدو امر کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې. په بیان کې دولتي ادارې مکلفې بلل شوې دي چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. بیان زیاتوي تر څو چې سویډن له ټولو مسلمانانو بخښنه نوي غوښتي، په افغانستان کې به د سویډني موسسو فعالیت بند وي. د سویډن یو شمېر موسسې له افغانانو سره په بشري، تعلیمي او روغتیايي برخو کې مرستې کوي. د طالبانو د حکومت په بیان کې پر نورو اسلامي هیوادونو هم غږ شوی چې له سویډن سره پر خپل تعامل له سره غور وکړي. د اسلوان مومیکا په نوم 30 کلن عراقي وګړي چې اوس په سویډن کې اوسي، نږدې دوه اونۍ مخکې په سټوکهولم کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا یې څوپانې وسوځولې. دې کار په ډېرو هیوادونو کې سخت غبرګونونه وپارول. د ناروې د کډوالو شورا نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د کابل په بګرامي سیمه کې له هغه ځایه چې د بې ځایه شویو کډوالو کمپ یې بللی د کورنیو ایستل ودروي. کابل ښاروالۍ چې طالبان یې اداره کوي په یوه ویډیو کې د شپېتو مترو په سور سړک د جوړولو لپاره د بلدوزرونو په وسیله د هغې سیمې د ویجاړولو جریان خپور کړی چې د چارواکو په وینا پر سل جریبه غصب شوې ځمکه د بې ځایه شویو کډوالو په پلمه جوړ شوي کورونه دي. ښاروالۍ وایي د کورونو ته یې مخکې خبر ورکړی و او بدیل ځای ورته ټاکلی و. د ناروې د کډوالو شورا په یو بیان کې په سیمه کې د خپلو همکارانو په حواله ویلي دي چې په دې ځای کې د کورنیو بې ځایه شویو شاوخوا 280 بې نقشې کورونه ودان دي. په بیان کې دا شوي چې د دې کورنیو د ایستلو په جریان کې دوه ماشومان چې یو 4 کلن او بل 15 کلن و هم مړه شوي دي. کابل ښاروالۍ تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پوځ نن سهار پر پلازمینه کیف د توغندیو او د ایرانی ډرونونو په وسیله حمله وکړي. دا په روانه میلادي میاشت کې دوهم ځل دی چې روسیا پر کیف د توغندیو برید کوي. د لومړنیو راپورونو له مخې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک تر ډیره د حملې شندې کړي، نو ځکه یې ډیر زیانونه نه دي اړولي. د حملې داسې مهال کیږي چې د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې نن د ناټو سرمشریزه جوړېدونکې ده. تمده د دې غونډې د اجنډا په سر کې به له اوکراین سره د روسیې د یرغل پر ضد په جګړه کې پوځي ملاتړ او له ناټو سره د دې هیواد د راتلونکو اړیکو مسایل شامل وي. سپینې ماڼۍ مخکې تایید کړي چې ولسمشر جو بایډن به سبا چهارشنبه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ویلینوس کې وګوري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر جو بایډن به ترکیې ته د F-14 جنګي جټ الوتکو د استولو پلان ته له کانګرس سره په سلا مشورو کې دوام ورکړي. جک سولیوان نن په ویلینوس کې د ناټو د سرمشریزې په درشل کې وویل ښاغلي بایډن ډاډ ورکړی چې د الوتکو د سپارلو په مسله کې جدي دی، خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره شپه موافقه وکړه چې په ناټو کې د سویډن د غړیتوب طرحه پارلمان ته راجع کړي. پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته سویډن په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې، خو ترکیې مخالفت کړی. انقره له میاشتو راهیسې د امریکا او نورو متحدانو تر فشار لاندې وه چې په ټلواله کې د سویډن غړیتوب ومني. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له بنګلادیش سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ وروستۍ سیالي د پیل په اوو اوورونو کې د 15 لوبغاړو په لاسه ورکولو سره پیل کړه. ابراهیم ځدران او رحمت شاه په دریم، رحمت الله ګربز په شپږم، محمد نبی په نهم او نجیب الله ځدران په شپږم اوور کې وسوځیدل. افغان لوبډلې تر اوسه په 900 اوورونو کې یو څلوېخت منډې کړي. له بنگلاديش سره 23 لوبې افغانستان ګټلی او د دې لړۍ ګټونکي هم افغانستان دی. ملي لوبډله له کوربه بنگلاديش سره 20 اووريزي لوبې، یوه د روانې جمعې او بله د راتلونکي اونۍ د یکشنبه په ورځ هم په پام کې لري.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
دازما حق دی په خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي چارو کې د مساواتو په اړه د ملګرو ملتونو تړون وایي هیڅوک نشي کولی یو کس د خصوصي یا رسمي اشتغال آزادۍ محروم کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د اعلامیې درویشتمه ماده حکم کوي هر څوک حق لري چې کار وکړي، خپل کار آزادانه انتخاب کړي، د کار له منصفانه او د رضایت وړ له شرایطو برخمن وي او د بیکاري په وړاندې ملاتړ وشي. طالبانو په تیر کې په دفترونو کې د ښځو پر کار ځینې محدودیتونه وضع کړي وو او دغه راز په خصوصي شغلونو کې هم پر ښځو ځینې محدودیتونه لګولي دي. په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع شوې دي او د دغو محدودیتونو په دوام به د اسد له درېمې وروسته هم په ټول افغانستان کې سینګار خونې تړل کیږي. د دکاندارانو او دغه راز د کسبګرو د ټولنې د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 سینګارخونې فعال دي چې په بندېدو سره به له 5000 زیاتې ښځې خپلې دندې له لاسه ورکړي. پر دې او د تورت نور مسلو نن د ازما حق د خبرونه کې لغ خپل ملمنو سره خبرې کوو. د ښځو د حقونو فعال او د کاناډا په کلګری خار کې د ښځو د ټولنیز خوندیتوب د ټولنې مشره وګمه سعادت او د ښځو د حقونو فعال هدیه اميري زموږ ملمنی دي. دواړو ملمنو ته خره غلاست وایو د ټلیفون لاري را سره وصل شوې دي. لومړی به ښځو د حقونو فعال وګمه سعادت تاسو ته در شو، تاسو دغه محدودیتونه چې پر ښځو په افغانستان کې لګول شوی په اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي چارو کې او هغه د نړیوال تړون سره په تضاد کې یا په ټکر کې دي او دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د اعلامیې سره هم دا څه ډول ارزوي؟
لومړی سر کې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته. متاسفانه د طالبانو د ډلې دغه ټول هرڅه هغه څه چې بندیزونه دوی لګوي دا یو هم اصلا د ښځو په مفاد نه دی او همچنان خلاف د قانون اساسي د افغانستان او خلاف د ملګرو ملتونو د قوانینو او د ټول قوانینو خلاف دی زما په نظر. مګر متاسفانه یوازې دا لمرنۍ کار نه دی یا لمرنۍ بندیز نه دی چې د سینګار خونه دوی بندوي. دوی مخکې د دینه هم د ښځو نه ټول د هغوی حقونه اخیستي او دا نه لمرنۍ دی او نه به اخر وي. په دې باور یو مونږ چې شاید د دینه هم بدتر رفتار او رویه د دوی وي او د ښځو په مقابل کې البته او د دې په ځای چې د افغانستان اقتصاد د دوی وده ورکړي نو دوی ورځ په ورځ د خلکو اقتصادي حالت خرابوي، د هغوی نه د هغوی شغلونه اخلي، د هغوی نه د هغوی کارونه اخلي او ان تر دې حده پورې چې یعنی آرایشګاګانې فقط ښځو د پاره دي. داسې نه دي چې د ښځو آرایشګا ته نارینه لاړ شي یا د نارینه آرایشګاګانو ته ښځې لاړ شي، مګر متاسفانه هغه د ښځو کار چې د ښځو د پاره دی هغه هم د ښځو نه واخیستل یا اخلي. نو فکر وکړئ چې تاسو ول چې تقریبا 50000 ښځې په دې کې بیکار کیږي. په دې 50000 ښځو کې امکان لري 80% ښځې هغه ښځې وي چې د یوازنۍ ګټون کې د کور دی او هغه د کور مصارف پوره کوي یا مړونه شهید شوی یا دا چې نشته او یا هم ماشومان واردي. نو دا فکر وکړي چې دا د خلکو اقتصاد څنګه تیتي او څومره د خلکو اقتصاد ته ضربه ورکړي.
بله مننه سعادت. اغلی امیری، تاسو څه فکر کوئ چې دغه بندیزونه چې یا محدودیتونه چې پر ښځو په اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي چارو کې لګول شوی یا لګول کیږي، ځکه چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، د ملګرو ملتونو د احصایې لمخې تقریبا شاوخوا 50 پریکړې فرمانونه صادر شوي چې لمخې په افغانستان کې ښځې له کار کولو منع شوي دي یا په ټولنیز ژوند کې له فعال ګډونه بې برخې شوي دي او همدارنګه په د زده کړې په برخو کې هم پر دوی محدودیتونه لګول شوي. شوی دی. څه فکر کوئ چې دغه وضعیت چې اوس رامنځته شوی دی په افغانستان کې دا به په دغه درې وړو برخو کې چې په درې وړو کې د ښځو فعال ګډون ډیر مهم دی ټولنه د څه ډول زیانونو سره مخامخ کړي؟
سلامونه نیکې دي اول د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او هغه ساده صاحب ته. رم چې تاسو پوښتنه ځواب ته د اساسي قانون د درويشتې مادې په اساس او خدای چې هر کس حق لري چې خپل خوښه یا خپل انتخاب باندې خپل کار ترسره کړي، خو متاسفانه دا کومه ډله چې ده او دا کوم فرمانونه چې ورکوي دا ټول د افغانستان هم آینده نسل لپاره ډېر یو ناورین راوړونکي حالات را پېښوي. او مهم دا چې د آینده نسل لپاره هم ډېر ضررناک ده. په اوسني حالت کې ښځې ټول بېکاره شول په کور کې نه، هر یوه ښځه اگر چې کومه یو پونتو مستاز یا مثال نور کوم دندې درلودلې یا هم رایشګه کې کار کوو، د هر خپل فامیل د هلال د کلاودن کې کاستو کو په اوسط توګه چې په د سوشل میډیا د لارې او نور ځایونو کې موږ تقریبا د اسد بریانې پورې تقریبا 2000 شاوخوا رایشګان چې بندیږي. تاسو فکر وکړئ چې په هر یو رایشګه والا په دې او سچ کل چې وایو که د څلور یا پنځو کسانو ډوډې راوړونکي کسان اوس شي، یو کس څومره خلک د فقر هغه سره مخامخ کېږي. او دوهم دا چې دوی تر اوسه پورې خپل ځان ته کوم طرز العمل نه لري، کوم قانون نه لري، صرف دوی خپل فرمانونه دي صادروي د ښځو لپاره. حیران هم په دې یو چې دوی په ښځو کې څو مشکل لیدلی چې ارایشګه باندې وګل چې ارایشګه د ساده کور په هغه باندې دای خبر زاید باندې چې ارایشګه کم مالګا خبر چې دوی ټول اوناس سره له تخصې تلل ناري نه ورته نه تلل نمدارنګه او د ځنی او استادان او چې هغه لپاره سر د اوناس او استادان وي باندې تلل د مکتبونو په انتنه دا واقعاً د دې حالت دی چې هر انسان ته د ښې ذهني مشکلات او ذهني سکون او ته پیدا کړی دي او د ته د خطر غربت د ښې سطح ورځ ورځ په لوړې ده. تاسو خپل سوشل میډیا د لارې هر یو کس وګوري چې څومره کسان دي چې حتی خپل ځان وژنې ته مغسلي دي آماده شوی دي. دلیل څه دی؟ دلیل همدوی ده چې صرف ورځوزي یو فرمان دوی صادروي. موږ مطمئن یو چې دین وروسته به ځینې نور فرمانونه به هم صادرېږي د ښځو په هغه لپاره. بازار ته وتل بند شو د ښځو لپاره، ارایشګاګانې بندې شي، پوهنتونونه بند شول، مکتب مکاتب بند شول، وظایف کې بند شول. نور حیران یم چې دوی به نور کوم فرمانونه صادروي د ښځو لپاره. په افغانستان کې خو اولا یو اندازه څه د طالبان حکومت کې راغلی دی، بېخي د ښځو حقوق د پښو لاندې شوي دي. د طالبان نظام کې خو بېخي ښځو لپاره د انسان په نظر اصلا نه کتل کېږي. حیران زه یم چې داسې به کوم نظر دوی ورته نظر کوي چې دومره سرپسر فرمانونه صادروي او چې یو څوک هغه ورځي ورته میډیا والا ورځي نور خلک ورته ورځي دوی وایي امرسانی نه دوی امرسانی معلوم دی او نه دلته صرف فرمان صادرېږي او د هغې باره کې معلوم نه شته، نه د وخت د ارمان شه، نه علت درک معلوم شته.
مننه امیری. اغلی سادات، دغه درې وړه برخې اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي دي. وی ټولنې د پزان بسیاینې او د یوې خیراز راتلونکي لپاره ډیر مهم دي چې د ټولنې ټول پرګنې پکې فعال ګډون ولري، د ټولنې ټول وګړي. ښځې هم د یوې ټولنې تقریبا نیمایي برخه جوړوي. که چیرې ښځې په دغه درې واړو برخو کې له فعال ګډونه بې برخې کېږي، تاسو دا ټولنه څه ډول یوه ټولنه بولئ او څه ډول راتلونکي ترسیمولی شئ؟
ښځې د ټولنې نیمه برخه جوړوي. نو چې نیمه برخه جوړوي، فکر وکړئ چې د یو هیواد نیمه برخه فلج وي، نو د هغې اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي چارې څه رقم به مخکې تلل شي. همدا اوس موږ او تاسو شاهده سو په دغه دوه کلونو کې چې دغه ډله په افغانستان کې حاکم دی، نو څومره تغییرات راغلي. دا تغییرات اقتصادی دی، اجتماعی دی، او همچنان فرهنگی اقتصادونه چې په افغانستان کې راغلی، نو دا ټول نتیجه د همدې دی چې نیمایی د ټولنې نیمایی برخه فالج دی. نو کله چې نیمایی برخه فالج وي نو دا فکر وکړئ، یو انسان په نیم بدن باندې سونه کار کولی شي او په پوره بدن باندې سونه کار کولی شي. نو افغانستان کې مونږ ډېرې هغه ښځې لرل چې تجارتونه یې مخکې ته وړل، چې اقتصادي بخش کې ډېر موثرې وي، اما متاسفانه اوس ښځینه تجاران چې مونږ لرل هغوی ټول کارونه یې تقریبا یا د منځه تللي او یا هم هغوی کارونه یې د اقتصاد کچه ډېره ټیټه شوې ده، او همچنان دا وی ډیر کسان اصلا افغانستان کې نه دي فعلاً. یعنی زه دلته خصوصا سره چې کالګری کې کار کومه، د کاناډا په کالګری ښار کې کار کومه، نو دلته زه تجارتي خزه ګورم چې دلته راغلي اما هغوی بیکار په کورونه کې دي. دا ځکه چې دوی هغه سی یو تحول راوستل، هغه سی یو تحول راغی او هغه سی یو خزه مجبورې کړل چې د خپل هیواد نه وځي. یوازې خزه نه، البته نارینه او خزه مجبورې کړلې چې په دې بخش کې دواړه تجربه ورسېدو. نو هغه که هیواد کې دي هم اقتصادي کچه د ژوند ټیټ شو، او که د هیواد نه بهر هم وتل د اقتصادي کچه ټیټ شو، اما په خارج کې هدا خل هغه دا اطمینان لري چې نن نه سبا به هغه خپل کارونه بیرته د سره شروع کړي، اما متاسفانه په افغانستان کې هغه ته هیڅ تمه نشته. هغه کسان چې د هغه تجارتونه مثلا یا د هغه دغه شخصي کارونه د هغه نه اختل کیږي، نو هغه بیا تمه نه لري د دې چې بیا به د پخو ودرېږي او یا بیا هم دوی به خپل کارونه شروع کړي. نو دوی تر څو چې بیرته دوی ته زمینه د دې برابرېږي، یا مثلا تحولات راځي، یا دا چې حکومت بدلېږي، تر هغه وخته پورې دوی به هغه حتی خپل هغه اصل مقصد هم هیر کړي چې د دوی اصل مقصد د ژوند څه و. متاسفانه همدغه څه په اجتماعي او فرهنګي برخو کې هم تاسو ګورئ چې په افغانستان کې د ښځو فعالیت اصلا نشته، او هغه یو څه چې پاتې و هغه هم دوی رورو د هغوی نه اخلي. نو ورځ په ورځ کوشش کوي چې ضربه وارد کړي. البته کله چې هر هیواد په دې کوشش کوي چې دغه واړه تجارتونو ته وده ورکړي تر څو د هغې هیواد اقتصاد مخکې ته لاړ شي او د اقتصاد کچه جګه شي، مګر متاسفانه په افغانستان کې برعکس دی. افغانستان کې برعکس دی، او دا ورځ په ورځ دغه تجارتونه د منځه وړل کیږي تر څو، مګر هغوی بدیل هم نه لري. کله چې د خلکو نه دغه شغلونه او یا د هغوی شخصي کارونه اخلي، بیرته دوی ته بدیل هم نه لري. حداقل که خارجي ممالکو غوندې دوی ته د دوی د مصارفو پیسې ورکول، د کور کرایه یې ورکول، دوی کې دونه توان وي، نو هغه وخت که دوی کارونه هم بندول، بیا یو درآمد لرل او یا هم یو څه دولت ورته ورکول چې هغوی خپل ژوند مخکې ته نیسي. مګر د یو خوانه دوی ته د کار بدیل نشته، او د یو خواته کار د دوی نه اخیستل کیږي، نو فکر وکړئ چې بې د کار او بې د روزګار، بې د پیسې، بې د معاش نه یو فامیل به څه رقم خپل ژوند مخکې ته وړي.
مننه اغلی ساده دې بسته به هم دوام ورکوو. د ازادي راډیو له یوې خبرتیا وروسته
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د خونه خدای ورکړی دی، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوش؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
اغلی امیری تاسو ته درځو. اغلی سعادت مخکې په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې په خصوصي سکتور کې په تیر دغه کوچنی سوداګرۍ چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې پرې ډېره پانګونه شوې وه، په دې هېواد کې د افغان ښځو د سوداګرو ښځو د ځواکمن کېدو لپاره ډېرې پروژې عملي شولې او ډېرو ښځو هم خپلې هغه سوداګری پیل کړی وی او نه یوازې د دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه برابرول، بلکې ډېری نورې ښځې هم له ځان سره په کار ګمارلې وي. که په اقتصادي برخه کې پر ښځو دغسې محدودیت لګول کېږي، یوه ښځه له فعال ګډون نه بې برخې کېږي او نشي کولی چې د خپل تولید څخه د خپل ځان او د خپل کورنۍ لپاره ګټه پورته کړي، څه فکر کوي چې دا اغیز به په هم په همدې ښځې او پر کورنۍ باندې څه وي؟
په اوسنی حالت کې خو موږ ګورو موږ په داخل افغانستان کې دا حالت په خپلو سترګو ګورو. متاسفانه زه باید ووایم چې د همدې برخې یو تن قربانیانو څخه موږ هم یو، چې موږ په یو د موسسې طرفه د خیاطۍ لپاره فنډ و چې موږ باندې یعنی تقریبا موږ ډېر کسان وروزل او هغې لپاره موږ هغه ماشینونه غذایونه ټول مور ته فال کړو، هغه کوم تجهیزات چې هغه مور ته آماده کړو. خو متاسفانه د سربساد فرمانونو په زه باندې دوی ټول په کور کېنځي او ټولو ته اقتصادي ضربه وارد شوه. او همدا علت دی چې فقر غربت زیاتېږي. یو کس څخه یو بېګناه کس دیږي، یو کس دیږي یو بېګناه کس وژني، یا کس څخه قاتل په جوړېږي. خو علت یې ټول همدا دی چې یو کس کله اوس د وږې د لاسه مړ کېږي، هغه ته دوی خبر دی، یو خبر دی چې یو ناقانونه شی کار ته لاس اچوي. کله چې یو ناقانونه کار ته لاس اچوي، هغه طبیعي ده چې مجرم ګڼل کېږي. همدا کار دی چې کله چې بېکاري کچه زیاته شي، یو انسان څخه ان تر قتل پورې هم یو حالي انسان څخه ان تر قاتل هم جوړولی شي. نو او بل دا چې په افغانستان کې موږ په ډېر ولایتو کې بالخصوص دا پنځه غټ ولایتونه چې دي، په دې کې دا پروژاګانې دي، حتی دوکانونه جوړ دي، ښځینه دوکانداران دي. مخکې ورځو کې موږ هم دلته ورته چې د دوی فرمان نه دی صادر شوی، موږ دا واورېدل چې دا دوکانونه مور باندې بندېږي. تاسو فکر وکړئ چې دوی په میاشت میاشت زحمتونه وباسي، هغه په خپل لاس باندې کوم مصنوعي چې جوړېږي د بازار لپاره بیا وړاندې کوي چې تر څو خرڅ شي، هغه هم مور باندې بندېږي. هم هغه یوه لاره ده چې دوی خپل نفقې حلال خپل کور ته پیدا کړي، هغه لاره مور باندې بندېږي. دا ټول فشار په چا باندې راځي؟ په ټولنه. دا ټول په ټولنه باندې راځي چې په ټولنه کې رقم رقم کسان په بېلابېل مشکلاتو سره اخته کېږي. اصلي دنیا کې همدا بېکاري، فقر، غربت دی.
مننه اغلی امیری. اغلی سادات، کله کله لیدل کېږي چې په ځینو ښارونو کې د لاسي صنایعو نندارتونونه، د کورنیو تولیداتو نندارتونونه جوړېږي او په هغو کې د ښځو ځینې غرفې هم لیدل کېږي چې خپل د لاسي کار تولیدات هلته نندارې ته وړاندې کوي. دغه راز د طالبانو لخوا هم کله ناکله دغو ته داسې رنګ ورکول کېږي چې ګواکې په ټولنه کې ښځې بیا هم فعال ګډون لري، په اقتصادي برخه کې فعال ګډون لري او دوی هغه د بوختې دي. فکر کوي چې دا هغه څه نه دي چې په نن ورځ ټولنه کې یا په اقتصادي برخه کې ښځې ورسره مخامخ دي؟
یوازې زما په نظر یوازې لاسي صنایعو ته وده ورکول او یا هم یو څه وده نه ورکېدي، اما فقط د خودلو د پاره دغه نندارتونونه جوړي، نو چې ښځې په هغه کې فعاله وي. نو یوازې دا زه فکر نه کوم چې اقتصادي برخه ته څه کومک وکړي. یعنی اقتصادي برخه کې په هر بخش کې دې ته ضرورت شته چې باید ښځې کار وکړي او خپل کارونه مخکې ته یوسي. مثلا مخکې مونږ ښځې لرل چې حتی په افغانستان کې ډېر غیر غټ تجارتونه یې مخکې ته وړلو. یعنی لاسي صنایع خو د هغه ښځو مثلا چې اطرافو کې هغوی ژوند کوي،
یو لکه یو پروژه غونډه ده چې اطرافو کې ژوند کوي د هغوی نه ګټه اخیستل کېږي او یا هغوی ته هم ګټه ورکول کېږي. نو د هغوی لاسي کارونه بعض خلک دي چې اخلي او هغه راولي نندرتونونو ته خرڅوي. نو دا ډېر یو عادي کار دی او په دې باور اوسئ چې دا هم تر یو وخته پورې دی دا هم بندېږي. نو ورو ورو کله چې دوی هغه اساسي حق د ښځو چې د هغوی تعلیم دی هغه یې ورنه واخیستل، د هغوی شخصي کارونه چې د هغوی حق دی هغه یې ورنه واخیستل، د کور نه وتل او آزاده هوا کې ګرځېدل چې د هغوی اساسي حق دی هغه یې ورنه واخیستل. نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه یو لاسي صنایع کار به د هغوی نه اخلي دی؟ دا هم د دې فقط دا دی چې سره رقم دنیا ته وخی چې دوی ښځو ته د هغوی حق ورکوي، مګر خوشبختانه دنیا په دې پوهیږي چې دوی هیڅ کار رښتیا نه دی، هغه څه چې دوی ښایي هغه څه نه دی. دوی دا هم ښایي چې که دنیا په دې باور لرل نو اول دوی به په رسمیت پیژندل، د دوی که په خبرو یې باور لرل، د دوی په کارونه یې که باور لرل او په دې باور وای چې پرختیا هم دوی خپل د هیواد بګړو ته د هغوی اساسي حقونه ورکوي، نو هغه وخت دنیا به دوی په رسمیت پیژندل. تاسو فکر وکړئ دوه کالو شو دوی هغه مملکت، دوی هیڅ مملکت په رسمیت نه پیژني او که هغه یو څو مملکت غیر رسمي دوی په رسمیت پیژني هغه هم هغه کسان دي همیشه دوی حمایت کوي او هیڅکله د افغانستان آرامش نه غواړي. نو د دنیا مملکتونه دوی سره ولاړ نه دي، دوی سره ځکه چې هغه پوهیږي چې د دوی هیڅ کار نه د انسانیت په برخه کې برابر راځي، نه د یعنی د قوانینو په اساس دا برابر راځي، په هیڅ قانون کې دوی برابر نه دي.
بله،
یعنی ما تاسو ته چې هغه تعلیم چې د ښځو اساسي حق او شرعي حق دی هغه دوی ورته نه ورکوي، دا نور کارونه دی، دا بهانه جوړوي چې خلاف د دین اسلام دی، د اسلام د دین دی، مګر تعلیم خو خلاف د اسلام د دین هم نه دی.
بله،
یا مثلا د ښځو تجارتونه هم د اسلام د دین مخالفت سره نه دی. نو دوی هر څه دین سره رابطه ورکوي او یو بهانه جوړوي چې مقصد ښځې څه رقم فشار لاندې راولي او تاثیر لاندې راولي، او متاسفانه غواړي چې دغه د ټولنې نیمایي برخه چې ښځې جوړوي دغه نیمایي برخه دوی کاملا فلج کړي او کاملا د منځه یوسي.
مننه اغلی سادات. اغلی امیری، کراش د فرهنګي برخه ته پتی روشلو کولونکو کې خو موږ ویل چې ولیدل چې په افغانستان کې په ډیرو برخو کې پرمختګونه شوي او خزه هم له همدغه پرمختګونو برخه منې شوي، فرهنګي برخه یو مهمه برخه و. کراش اوس د خبرې ته چې کومو د فرهنګي برخو کومو هغه مهمو کې خزي نن ورځ له فعال ګډونه به برخه شي، د هغه چپتیرو شلو کولونو کې دوی تر برخه منوي. مننه.
فرهنګي برخه کې خزي د سیټو فراخ د مخکې حکومت کې بدون بدله او وسنۍ حالت کې متاسفانه ټول په کور کې نه ولیدل. هغه دا وایي چې شرایط مناسب نه دي، شرایط دا شرایط تر کومه مناسب دي په دې اړه معلومات نشته.
اغلی امیری، هدف زما د فرهنګ خو داسې یو شی نه ده چې په یو ورځ کې جوړیږي، اوس د افغانستان فرهنګ یا دود دستور خو لسیزو له پیړیو پیړیو وو هلته وده کړی ده او دغه فرهنګ سره سم د ټولنې ټول وګړي هغه ځان عیاروي او ژوند کوي. څه تغییر راغی ولې په دا تیرو شلو کلونو کې؟ آیا فرهنګ پردی شوی وو؟ بله، کلچر دود دستور، بله فرهنګي مسایلو
او به سم سوال غلطه تاسو په پخنګي مثال کې خو تقریبا او په وسنۍ حالت کې یا کوم ورو د چوند هغه خو ښار د ښار ژوند نور ځای ژوند نه تفاوت لري،
په تیرو لسیزو کې چې چیرې وګورو یو اندازه په د ښځو په بدو کې ورته ول چې ول هغه کم شوي ول همدارنګه د هغه باندې زیات بلور اخیستل هغه بند شوي وو په نور بونو باندې ورکول چې هغه بند شوي وو خو په نن سبا کې چې ګورو د حاجي ژوند کې هم چې ګورو پر لپسې دا کارونه زیات شوي دي خو په بدو کې ورکول دومره پراخ نه شوي دي په بونو باندې ورکول یا مثال په کوچنۍ سیمه کې واده ورکول دا ډېر شوی دی او بل خصوص کله چې دا زده کړې بند شوي دي ډېر جنیکان د دې د زده کړې نه محرومیت چې محروم شوي دي زر قربانیان شول او آینده هم قربانی کېږي که چېرې دوی په کنټینونه مکتبونه خلاص نه کېږي په افغانستان کې داسې یو فکر راځي دوی لري چې یاره که چېرې پوهنتون نه وي مکتب باید ژر واده شي هغه چې په هر سیمه کې وي نو د دې په فرهنګي لحاظ دومره تغییرات راغلي دي خو آینده کې هم که چېرې دا مشکلات همداسې لمن وغځوي زیات وي ډېرې ښځې به د دې حالت قربانیان شي.
مننه اغلی امیری. اغلی سادات، د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي کله ناکله دا خبره کوي چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ډیرو مسایلو اساس درست نه دی ښودل شوی، من جمله د فرهنګي مسایلو، او دوی غواړي چې دغه فرهنګ د ټولنې سره سم هغو ته سمون ورکړي یا پکې ځینې هغه د دوی په اصطلاح باندې چې بهرنۍ یا پدیدې پکې را داخلې شوې دي هغه ترې لرې کړي او د ولس یا د ټولنې له غوښتنو سره سم یا دود دستور سره سم داسې یو چاپېریال فرهنګي رامنځته کړي تر څو وکولی شي ښځې د دوی په وینا د شریعت د اصولو مطابق خپلې هغه چارې مخته یوسي. راشو دې خبرې ته چې تاسو په دا تیرو شلو کلونو کې هغه تغییر یا هغه بدلون چې مو رامنځته شوی په د افغاني ټولنې په فرهنګي برخه کې، آیا دا ډیر د شریعت سره اړخ نه لګاو یا نه لګوي هغه چې طالبان تل پرې اصرار کوي یا ټینګار کوي؟
زما په نظر دغه تیرو شلو کلونو کې هم هیواد همیشه د اسلام په چوکاټ کې خزه ګرځیدل. دا غوی حجابونه کدی وای چې حجاب نه وو، حجابونه وو. نو که اصلا زه فکر نه کوم چې د خارجي مملکتونو کتلې وی چې د خارجي مملکتونو فرق افغانستان خلکو سره یا خارجي خلکو فرق افغانستان خلکو سره څونه دي یا د هغه مثلا فرهنګ پر رسول د دوی فرق لري. البته په افغانستان کې د باندې کوشش نه کیږي په دې شلو کلونو کې چې خارجي دودونه شامل کړي یا مقدم کړي په افغاني دودونو کې. البته هغه دودونه چې ناسم دودونه وو هغه کوشش کول چې د منځ ویسي، مثلا خزه بد پکې ورکول یا مثلا ولور یا په ورسن کې واده کول او اوس طالبان یا مثلا دغه ډیر خلک په دې نظر کې په دې نظر دي د دې دلی. البته ډیر خلک په دې نظر دي چې جنې دولس کله نشو باید هغه واده کړي. نو دا خو هغه څه یو څه نه دی چې انسان وایي چې فقط جنې یوازې واده کول د فار دی، نور ژوند کول د فار نه دی. هغه تعلیم ته د تعلیم اجازه لري، د تحصیل اجازه لري، هغه خپل د ژوند د فیصله اجازه لري. یا مثلا دوی بعض نور خبرې د ښځو کار کولو حق، دا چې د ښځو حق دی دوی دې ته د اسلام رنگ ورکوي او د اسلام په اسلام ته ربط ورکوي، وغخی اسلام ته ربط ورکوي او دوی وایي چې ښځو ته د کار اجازه نشته په اسلام کې. یا مثلا ښځو ته د بیرون د وتلو اجازه نشته په اسلام کې. یا مثلا دوی وایي چې ښځو ته د تعلیم اجازه نشته په اسلام کې. نو فقط دوی اسلام یو بهانه لیدلې د ښځو د حقونو د سلبولو لپاره، فقط اسلام بهانه کړی او غواړي چې د ښځو حقونه تر خپل لاندې کړي او همچنان فرهنګ د افغانستان هغه جیک فرهنګ چې افغانستان لرل هم مخکې لرل او هم اوس د افغانستان خلک لري هغه رو رو دوی غواړي چې د منځه ویسي. او د یو هیواد ځکه چې دوی پوهیږي یا د دوی هغه مشران په دې پوهیږي چې د یو هیواد هغه د تر ټولو
هغه اساسي برخه د هغه فرهنګ دی. کله چې د یو هواد فرهنګ د منځ لاړ شي نو د هغه هر څه د منځ ځي. د خلکو ذهنیتونو دوی تغییر ورکوي، یعنی آئنده نسل فکر وکړي چې د آئنده نسلونو ذهنونه څونه به متفاوت وي. نو کله چې ذهنونه متفاوت شو، کله چې د یو هیواد فرهنګ د منځ لاړو، نو په 50 کال بعد هم دوی حد اقل هغه 40% هغه مخکینی فرهنګ نشي خپلولی. نو دوی د دې د خاطر چې زمونږ فرهنګ د منځوي، زمونږ هیواد د منځوي سي غواړي چې لمړی زمونږ فرهنګ د منځوي سي.
اول صدات مننه دې بحث به هم دوام ورکو د ازادي رادیو لوي خبرتیا ورسته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
دا زما حق دی خبرونه اوري چې په افغانستان کې پر خزو او نجونو د طالبانو لخوا د لګول شو محدودیتونو پر موضوع څرخي. آغلی امیری، د افغانستان پرلپسې حکومتونو د نړیوالو کنوانسیونونو، د نړیوالو هغو میثاقونو یا د بشري حقونو د اعلامیې، د اکثرو دغو نړیوالو کنوانسیونونو هغه قراردادونه لاسلیک کړي دي او هغه ته ژمن دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر مسایل چې په ټکر کې دي د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د سرپرست حکومت پر همدغو حقونو باندې څرخي، هغه چې د نړیوالو لخوا منل شوي دي او د طالبانو حکومت وایي چې دا د ټولنې له اړخ سره سر نه خوري او هغه برخه منی چې له شریعت سره سرخوري. په دې برخه کې فکر نه کوي چې یو اعتزاد شته ده او چیرې په کومو برخو کې کېدای شي چې دغه دواړه لوري یو ګډ دریسته ورسیږي او ومني چې دغه منل شوي حقونه دي د هغه که شریعت ورته اجازه ورکوي او یا که د بشري حقوقو اعلامیه یا نور منشورونه د نړیوالو کنوانسیونونو او نور، آیا داسې کومې برخې شته چې په هغو کې دواړه سره یو توافق ته ورسیږي؟
تقریبا دا څوم ځل چې دوی کنفرانسونه دایریږي، رسمي او دوی ورته دعوتېږي، دوی هغه کوم کاغذ باندې چې دوی کوم توافق کوي هغه نه میډیا ته ښیي، نه د افغانستان ولس ته ښیي چې په کوم توافق باندې ورسېدل. او بل دا چې دوی همدا یو خبره یې دوی محکوم کړې ده چې انسان دوی وایي طرف نه ته پېژندل شي.
بل اغل امیر ساسوګه زسم نه اورم، زما پوښتنه دا ده چې د طالبانو چارواکي چې تل نړیوالو د دولتونو له چارواکو یا د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په غونډو کې کینی، ځینې وختونه چې دوی د سرګندونو هغه جزئیات راوځي وایي چې موږ ژمن یو نړیوالو میثاقونو نړیوالو هغو ته، خو په عمل کې خبره بل ډول ده، یعنی په کوم داسې برخه شته چې دواړه لوري سره پکې یو مشترک هغه ولري، هغه دریز ولري؟
دوی راته همیشه نور خلک نور دولت چې د ښځو حقونو په باندې خبرې کوي، دوی دا وایي چې مثال موږ شریعت په چوکاټ کې دوی بیا هغه په نورو سره دې کنفرنسونه دایلي کنفرنسونه چې چې دلته بیا هېڅکله دوی کومه نتیجه نه کوي، تر دومره چې انسان نتیجې ته دوی نه وي رسېدلي. خو دوی سره په سره همدا یو کار بڼه کړی دی چې موږ چې حق کوو یا د بای د شریعت په چوکاټ کې اوسي، یو دا یې مخکړی دی. او بل دا چې دوی همدا باندې چې پای مون نو بین الملل پای مون په رسمیت باندې وکړي. بین الملل فکر نه کوم چې څو هغه پورې دې په رسمیت باندې وکړي چې څو دوی خپل کوم قانون قواعد د دوی باید بین الملل قانون ته ژمن وي چې خپله څه کوم حقونه دي هغه ورکړل شي. خپل ملت ته د ملت په سره وکتل شي کوم هغه حقوق چې دي هغه ورکړل شي. هغه څه قانونو ته یو اندازه امکانات شته. دوی سره سمدا یو خبر نیول دی دا چې موږ باید په رسمیت باندې وپېژندل شو. په رسمیت پېژندلو خو یو دا ده چې دوی صرف ښځې بانه کړي دي او دی باندې خو زما په فکر چې دوی صرف دا یو بهانه ګڼلې ده د رسمیت پېژندلو په اساس دوی د چېرې ښځې لپاره هغه حقوق ورکړي. فکر نه کوم چې نه بینل منلو په کوم مشکل ولري او نو دوی چې کوم حقوقونه دي ورځ تر بلې سختی ورباندې راولي. هغه حقوقونه فاینل کېږي د پښو لاندې کېږي د ښځو لپاره احترام موجود نه لري د ښځو حقوقونه اخیستل کېږي ورڅخه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده روانه جبا
او کچېره می دالو ته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وای چې یو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
بلغل امری د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتيرش په خپل ورستي درې میاشتنی راپور کې چې ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته چمتو کړي د ملګرو ملتونو په ویب سټ کې هم خپور شوی. البته د جون په شلمه د راپور چمتو شوی دی. انټونی ګوتيرش ویلي چې طالبان غواړي چې د نړیوال ټولنې یو برخه وي خو دوی دې ته اړتیا لري چې باید د ښځو او نجونو د حقونو په تیره بیا د حقونو د اعادې په برخه کې د پام وړ ګامونه پورته کړي. دا غوښتنې له دې مخکې هم ډیرو لورو مطرح کړي دي. سادات اغلی سادات تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې په یو ډول باندې طالبان غواړي له دغه د پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو له وسیلې څخه د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره کار واخلي. یو مهم هدف یې دا دی چې نړیوال حکومت په رسمیت وپیژني. فکر نه کوي چې دا د دواړو لورو ترمنځ هغه واټن لاپس هم زیاتوي؟ یعنی دغه څرګندونه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي کوي یا نور لوري کوي دغه تر اوسه پورې کوم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. طالبان بیا هم خپل محدودیتونو ته دوام ورکوي. دغه وضعیت که همداسې دوام ورکړي فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت به لا هم منځوي وي او لا به هم همداسې نړیوالو نوي په رسمیت پیژندلی؟
زما په نظر نړیواله ټولنه همیشه د خپل شرایط مخکې کړي. یعنی هغه شرطونه چې د نړیوال ټولنه د ته مخکې کوي هغه شرطونه دي چې یا هغه حقونه دي د خځو چې اسلام هم ورته ورکړي. نو هغه غواړي چې هغه اسلامي او شرعي حق پر اختیار چې دوی وایي چې موږ غواړو چې شرعي حق د خځو هغه ته ورکو او د شریعت برابر یو ټولنه ولرو. نو زه فکر نه کوم چې نور جهان یا دنیا هم د دوی نه دا وختونه ولري چې تاسو د شریعت خلاف کوم حق خځو ته ورکړي. نو دنیا هم د دوی نه غواړي چې هغه شرعي حقونه چې اسلام ښځو ته ورکړي حداقل هغه حقونه ښځو ته ورکړي. لومړنی یا مهمترین حق د ښځو چې د تعلیم حق دی نو هغه په اسلام کې ښځو ته ورکړل شوی مګر دوی په ښځو باندې بند کړي او همدغه د دوی بندیزونه باعث کیږي چې دوی جهان په رسمیت نه پیژني. نو که دوی خواهش د دې لري چې جهان دوی په رسمیت وپیژني نو دوی باید جهان ته ځان ثابت کړي. جهان ته ځان ثابت کړي خپل هغه نظریات چې سیلان دوی لري هغه نظریاتو ته تغییر ورکړي. حد اقل دنیا ته وګوري چې دنیا په کوم مخ روان دي نور اسلامي مملکتونو په کوم لوري روان دي.
دوی حد دغه څلور په د افغانستان چې تاسو وګورئ مثلا پاکستان د ایران دوی د اسلامي مملکتونه دي دوی هدا خپل د مملکتونو ته هم نګوري چې دوی سرقم د خپل هیواد مخکې توري هغه یې اسلامي مملکت دي نو هغه ولې ټول دنیا پر رسمیت پیژني او افغانستان نه پیژني دا دلیل لري دا هم دا دی چې
هغه سادات د طالبانو له چارواکو نمو د زینو چارواکو نمو اوریدلې دي چې دا هغه ټولنې فرق کوي وایي چې د افغانستان شرایط بل ډول دي نورو هیوادونو د اسلامي هیوادونو تاسو د ایران او د پاکستان او د نورو هیوادونو کړه د عربي هیوادونو شرایط دوی وایي چې بل ډول دي او زموږ شرایط بل ډول دي نو د دوی دغه د شرایطو څخه انتباه په دې ډول باندې ده چې هلته که دغه زمينه ورته مساعده شوې ده که په ترکیه کې وي یا سعودي عربستان کې یا نورو کې هغوی ټولنې متمدنې شوې دي او امکانات ډېر زیات لري خو دوی وایي چې موږ تر اوسه پورې هغه امکانات ته نه وي رسېدلي
دوی اصلا تمدن ته کله پرېږدي افغانستان اول لومړی زما خبره خدا ده چې دغه شرایط برابرول د دوی کار دی ځکه چې دوی خپل ځان د افغانستان حکومت ګڼي نو یا حکومت دی نو دوی باید دا شرایط برابر کړي دا دوه کالو شو فکر وکړي تر اوسه پورې د دوی اصلا کار معلوم نه دی چې دوی څه کوي فقط هم دوی پسې چې سره کم ښځو باندې بندیزونه ولګوي نور هیڅ اصلا د دوی پلان معلوم نه دی چې دوی څه کوي هغه د کار زمينه چې دوی وایي چې ښځې د کار نه کوي نارینه د کار کوي نو نارینه او ته د کار زمينه برابر کړي دوی هدا اقل دانشي کولای چې زمينه د کاري خلکو ته برابر کړي د ژوند هغه اساسي ضرورتونه چې د خلکو دي هغه ته نتریک دي چې خلک راسته پیدا کړي نو پیشرفت او تمدن د یو مملکت سره کوم شي یعنی کله چې په هر څه باندې ولګول شي نو پیشرفت نشي کولای هغه مملکت چې بیا دوی کله چې بیا خلک په خپل د هڅه ځان ته برابر کړي نو بیا دوی څه کار شو
یعنی تاسو په نظر
کې ته دا هر څه برابر کړی تر څو خلک وکولای شي چې تمدن طرف ته لاړ شي مګر دوی متاسفانه افغانستان خلک نه پریدي چې تمدن خواته لاړ شي او بل دا چې دا شرایط برابرول د دوی کار دی دوی باید شرایط برابر کړي تر څو خځې وکولای شي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي مخکې هم شرایط ښه شرایط خځو ته خځه به مکتب ته تلل خځه به کارونه ته تلل خځه به خپل ژوند ډیر ښه مخکې ته وړل نو هغه شرایط خو دوی خراب کړل خځو د پاره
بله
چې خراب کړل نو اوس دوی باید بیرته جوړ کړي
اغلی سادات یعنی تاسو فکر کوئ چې په دغه دو کلونو کې طالبان وایي چې موږ د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو د پونتونی زده کړو او د ښوونځیو ته د تلو د امکاناتو په برخه کې لازم شرایط نه دي برابر کړي لازم شرایط موږ برابرو یعنی دغه دو کلونو کې که دوی غوښتي وای لازم شرایط برابرولی شوی
دوه کال ډیر وخت دی تا دوی کولای شو چې په هغه لومړی اصلا د ضرورت دلته نه وو چې دوی د فتن کابل ته یا افغانستان ته ننوځي او د اولین کار چې کوي دوی د ښځو د نجونو مکتبونه بند کړي او د ښځو باندې کارونه ودروي او کارونه یې بند کړي نو دا اصلا ضرورت نه و شرایط برابر ښځو ته فقط که حکومتونه بدلیږي په ټول دنیا کې حکومتونه بدلیږي مګر دونه تغییرات چې په افغانستان کې راځي په هر حکومت کې خصوص کله چې طالبانو ته حکومت د طالبانو په نفع تغییر کوي نو په هغه حالت کې بیا افغانستان وضعیت ډېر تغییر کوي افغانستان ځمکه تر اسمانه پورې یعنی تغییرات په دې کې راځي او کاملا هر څه د منځځي د فرهنګ نه نیولې تر هر څه پورې د افغانستان ښځې باید د لاسه ورکړي او همدا دی چې کله چې اول دا چې د اقتصاد د منځوري اقتصاد سطح ټیټي کله چې د اقتصاد سطح ټیټ شي د امنیت سطح ټیټيږي د جرایم په سطح ټیټيږي نو دغه هر څه کله چې تاسو هغه اساسي بخشونه د ژوند چې ژوند پورې مربوط دی هغه دغه سطح تاسو ټیټوي نو سره کم بیا د دې تاسو توقع لرئ چې زمینی برابر شي، هغه زمینی ټول تاسو د خلکو نه اخستای، هغه زمینی چې خلکو ته یو څه برابر او هغه هم ټول تاسو د منځ دی ګل. نو اوس څنګه تاسو په دې دوه کلونو کې چې تاسو نشو کولای چې زمينه برابر کړئ، نو تاسو څونه وخت غواړئ؟ څونه وخت غواړئ د دې زمينه برابرولو ته چې حداقل انجونې زموږ نونې او خويندې مکتب ته لاړ شي؟ دا څونه وخت به ونیسي؟ نور څه نه غواړي، فقط یو اعلامیه غواړي. یو اعلامیه چې تاسو استادان شته دی، شاګردان شته دی، خلک شته دی کار لپاره، نور مشکل څه دی؟ معرف لرو مونږ، هر څه جوړ دی، نور مشکل پسته کده چې تاسو چې دوی وایي چې زمينه برابر نه دی. نو زمينه برابرول صرف یو اعلامیه ده چې دوی خبره کوي او وایي چې انجنوتو د مکتبونه د انجنو پر مخ خلاص دی او خځې کولای شي چې خپل کارونه تلاش شي. دغه دوه کارونه چې دوی وکړي په دې باور اوسه چې دنیا به د دې طرفدار شي.
بله،
د افغانستان خلک له خلا پرېده چې دنیا به د دې طرفدار شي او دنیا به پر رسمیت پیژني. نو دوی د هم ځان اصلاح کړي او حداقل د خپل هیواد او د خپل خلکو په ګټه هم یو څه باید فکر وکړي.
مننه اغلی سعادت.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شميره دا ده 00422112411215. شميره بیا وایم 00422112411215.
اغلی امیری، که د طالبان و غد تیر 15 کلنی واکمنی وقت لاشو حالت هم د طالبان و حکومت جمعنی کولی چه خونزی با ده طولون جنو پر مخبانده پرانیزی خزی با پریدی کارونو تا پا دولتی و نور و ادارو که و هم دست نور هم چه پا خزو بانده غزین محدودتون لگه ولشه و اختره خره پوری دا کارونه شو و سغه د دوه کال یو څبندې و مشروسته پوره کیږي. تر اوسه پوره وضعیت په دې ډول باندې دی، یعنی هغه په 15 کلنۍ موده کې افغانستان ممکن زیربناوی نه درلودلی، یعنی هغه اساسات تل په افغانستان کې نو جوړ شوی، کورنۍ جګړو څخه نوای وتلی. خو اوس په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډیر بنسټیز تاسیسات جوړ شول، خونځي ودان شول، ښوونکي وروزل شول. همداسې په اقتصادي برخه کې مخکې مو یادونه وکړله چې ډیرې ښځې په ځان بسیا شولې، اقتصادي چارې په خپله پیل کړلې او نورې ښځې هم استخدام کړلې یا وګمرلې. خو دغه کچېری اوس وضعیت په همدې ډګر باندې دوام وکړي، څه فکر کوئ چې د طالبانو د چارواکو دغه ډول ادعاوې یا دغه چې دوی وایي چې موږ دائم نه دي بند کړي، هر څه خو د شرایطو سره سم به هر څه بیرته جوړ شي او هغه محدودیتونه به لرې شي، فکر کوئ چې دا کار به وشي؟
اول دا چې دوی وایي لپاره دا د امرستانی پورې دی دا یې لپاره نه دی. که چېرې یو کار پر د ټیپ په آخري بس سم تیر پر انسان کې هغه پاتې کیږي تقریبا دوه کاله درې کاله، هغه کله واپس بیرته درس کوم په شوق باندې دی ویلی دی یا هغه لپاره کوم هدف ځان رسولی و، هغه کله کوم څه نشي بولی. او زه هم دا چې د دې نظام په کوم ډول څه خاطرې لري چې دغه نظام په وروسته موږ د افغانستان کې د یو ان ډی ډاکټر نه پیدا کېدل. دې ان ډی ډاکټر پیدا کېدل ډېر سخت و. کوم کارونه چې دوی په مخه کې وو، د کوم عملونو چې دوی په مخه کې وو، دا دې ته د دې د چې نسل خوشي ده، ځکه چې په نسلونو نسلونه د دې فرمانونو قربانیان کېږي. او زموږ چې موږ چې کله دې ماستر اخري پړاو ته رسیدلی وو، چې کله زیران ولې دې واکمن ټول او کونټینر نه باندې کړل، هڅه باندې کړل نو څه کوی؟ چې دې کله دې دې په فرمان صادر کړي چې دې نه دې هڅه کونټینر باندې تلای شي، مکتب باندې تلای شي، خپل ځان باندې تلای شي، فکر نو کونټینر څه کوم ها سلام علیکم خو زه امید نه باندې موږ ته داسنه وی او دې دا څنګه مخکولې دا موږ کولای شو چې هغه جبران کوو. د طالبان سیاسي نظام خو داسې یو نظام و چې د هغې نظام د هغې وخت ضروري نه تر اوسه پورې جبرانېږي. راحت سر مقصدونه دی اوازای چې خلک په آرامۍ سره چې کنه دا یو څه یو کار دی چې بس نسل نسل خراب کوي بے سواد پیدا پاتې کوي او بس کوم څه چې دا بے سواد دی کله چې په ټولنه کې د بے سوادۍ کچه لوړ شي هغه ټولنې څخه د هر څه امید پیدا کوي چې د هر شي ترلاسه کولی شي
مننه اغلی امیری اغلی سادات دغه چې مخکې اغلی امیری هم یادونه وکړو چې یو خلا رامنځته شوې ده اوس هم او دا خلا به نه جبرانېدونکې وي که چیرې دغه محدودیتونه همداسې دوام وکړي تر اوسه پورې خو دغه د دوه کاله وشول دوه کاله ډیر وخت دی که چیرې څوک محصل و دی په اول صنف کې یعنی دوه کاله ضایع شول له لاسه یې ورکړل همداسې د دولسم ټولګیو ښځینه فارغانې موږ نه لرو چې پوهنتونونو ته بیا جذب شي په تیره بیا یوه برخه چې ډیره زیاته ټولنه ورته اړتیا لري هغه د روغتیا برخه ده روغتیا پالانو ته ضرورت لرو متخصصو ډاکترانو ته ضرورت لرو یعنی دغه ډاکتران چې اوس لرو هغه د تیر دورې محصول دی خو دغه تشه به په دې برخه کې څه ډول ډکېږي د ټولنې یوه اړتیا ده او شدیده اړتیا هم ده په دې باندې طالبانو فکر کړی دی
مننه ستاسونه البته که طالبانو په دې باندې فکر کولو نو دا کار به یې نه کولو دا اول نه به یې دغه مکتبونه به یې نه بندول پوهنتونونه به یې نه بندول فکر وکړي چې دا دوه کال خلا چې اوس راغلی نو هغه محصلین او هغه شاګردان چې مکتب ویل یا مثلا په پوهنتونونه کې دوی دغه وضعیت دوی باندې څونه تاثیر کړی د دوی ذهن باندې څونه تاثیر کړی او دغه دوه کال چې دوی په کور کې ناست دي او اصلا د دې تمه هم نه لري چې بیا به دوی پوهنتون ته لاړ شي آیا دوی به خپل هغه رشته چې انتخاب کړی دوی به بېرته هغې ته دوام ورکړي هغه به خلاص کړي او که نه کړي یا د مکتب شاګردان به اصلا د دې تمه به نه لري چې آیا بیا به د دوی مکتبونه پیلېږي او که نه پیلېږي نو فکر وکړئ دا د دوی ذهن څونه ضعیفوي او هغه څه چې دوی زده کړي هغه هم د دوی ته یاده وځي د دوی د یاده وتلې البته ځکه چې دا یوازې دا نه ده چې په دوی باندې مکتبونه بند شوي او دوی په کورونو کې نور بېغمه ناست دي نور په افغانستان کې د څلورو خواو نه دونه مشکلات شته دي یعنی اقتصادي اجتماعي فرهنګي دا ټول مشکلات چې دوی ورسره مخ کیږي نو دا د دوی په ذهن کې ذهن باندې دونه تاثیرات لري چې د دوی هر څه چې د دوی زده دي هغه هم دی یادوي او په دې باور وکړي کله چې داسې وخت کدی مثلا دغه خپل دغه کار ته دوام ورکړي نو داسې به وخت براشي چې ښځې به دوی نارینه او ډاکټران ته نه پریږدي چې لاړ شي او ښځینه ډاکټران به په افغانستان کې پیدا کیږي نه نو هغه به خذبه بيدكم بيدها غواخ د مرګ وخت نشه دا غوې مرګ وخت رسیدلې یغې به مرکیږي او حتی هغه اجازه به د دې هم نه لري چې ډاکټر ته لاشي ځکه دا به د دې بهانه وي چې دا خزینه نه دی دا ډاکټران نو خزینه ډاکټران چې د مکتب او پانتون ته اجازه ورنکړي نو دا خزینه ډاکټران به کوم دي نشي نو هم دا څه په هر برخه کې
مننه اغل صدر ډیر وخت نه لرو یوازې و د قیونې مده قپاتې ده د بحثران غاړو کور ودان چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړل دا زما حق دی ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د خزو د حقونو فعال او د کاناډا په کلګری ښار کې د خزو د ټولنیز خوندیتوب د ټولنې مشرې وګم سادات او د خزو د حقونو فعال هدیه امیری له تاسو دواړو مننه کوم
لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو دزڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دسینے ور جگل چنرا باندی سیل دکلو بن را تخلاص کڑو دا خیالونو گل کدے ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دکوٹی ور پکوت کی عزت زب ہسی ہم سات مد کتے اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا کے ہوا چر ترا لری کی دش پے چنوا دیکھنا میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا بیگم جندو وسوس میں نوا بیگم جندو وسوس میں نوا